Radio.
السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په کابل کې د سهار و بجې شوې د ازادۍ رادیو خبرونه له همدې شېبې د ماخام تر و بجو دوام کوي. په روانه خبری مجله کې به واوري چې یو شمېر عیني شاهدان او د افغان حکومت د سرګندونو برخلاف ایران وایي د هریرو دوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پولیساتي لاس نه لري. یو شمېر نور مهم خبری موضوعات هم د روانه خبری مجله برخه ده. خو لومړی لنډ خبرونه له راتب نوري اورو.
د خبرونو سرټکی: په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی. د بشر حقونو ملاتړو ډلو د ایران لخوا په اوبو د افغانانو د لاهو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. او امریکا وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالی کې تیر شپه ناوخته ولوی چاودنه شوې ده. د هلمند ولی ویاند عمر ځواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوی. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریش امنیه قومندان ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بمی برید کې چې د مازدا موټر په واسطه سوی تر شلو ډیر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه دا برید په ځایي وخت د شپې 11 بجې شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی دی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسختن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي او په خبره یې چې د ټولو روغتیا د ډاډ وړ ده. ښاغلی آریان زیاتوي:
نن مخستان د تراو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
ښاغلی آریان وایي له دې برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ دا برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینو مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمېر افغانانو د وراچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پیټریشا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې وویل پخوا یې هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته وراچولي چې له ډلې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې بېوزلو ته ډوډۍ ویشل کیږي. هغه دا خبره بېګا شپه په ویډیو پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان پروسه توزیع نان برای مستحقین را در شهرهای
لکابل وروسته د همدې روژې مبارکې میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلوو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم راپرخیږي.
کشور وسعت داده می شود.
افغان حکومت د کورونا ویروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لوی اونۍ راهیسي په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تیر شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی آلمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو وایي چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کرونا ویروس هم د دې هیواد له یوه لابراتوار څخه سرایت کړي. پامپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تېره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد په پرتله کرونا ویروس ډیره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په امریکا کې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 1500 او 1500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه اوښتی او د ټول وژل شویو خلکو شمیر 2,40,000 ته رسیږي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کرونا ویروس اخته شوي. دا په یوه ورځ په کرونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کرونا ویروس اخته شول. په روسیه کې د کرونا ویروس له لاسه د کم مړیو راپورونه خپره شوي. په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدې چې واقعي شمیرې رسنیز شي. هلته د ټول ټال مړو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه ښودل شوي. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیرته روغ شوي هم دی. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او دا چې د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبه په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که یا. ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکي حکومت د متحد بینی ګینټس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګینټس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات وسي. د خبرونو پای
که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ زموږ دا خپرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هری رود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري، خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند ته ور ګډ کړل. افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمېر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. پر چین د امریکا له نوي تور به مهم خبر کړو. مایک پومپیو ویلي کورونا د چین له یو لابراتوار سرایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهانه را پیل شوی.
د ژوند په رنګونو کې به واورئ چې په بازار کې د کومو درملو بازار ګرم دی. نور خبري موضوعات هم درته خبروم. هیله لرم تر پای ملتیا وکړئ. زه امید زهیر ملیم او دا خبری مجله د عبیدالله عبید په تخنیکی ملتیا تاسو مخکې وړم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړي او وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 70 کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هری رود ته اچول شوي دي. سفی الله ستانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا په هری رود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې پیښې له مسؤلیته اوږې سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمېر ناقانونه ور اوښتونکي افغان مسافر وهلي او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی ووهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هلته د ایران پولیسانو یو نیم بجه شپه ونیولو، شیان ووهلو. دا بله ورځې پر ساعت دوې بجې موږ ر دماغ پر اوبو په زور راپورستلو، اوبو وړو مرور مر اوبازان راځي چې وو یو ډز ور بدرک مې شو مس و پنځه سنه پاره درویش نه پاره اوس مړ دی په اوبو کې ورک مړ اوس شپه رو پیدا سي نور درک شي هر څه چې وګړه په اجتماع سم نو د خدای په روی هم نو د قران په روی نه پېچ نو په چې الله اخم چینه راکړي هاشش کې راکړي کندغونی راته په دغه اوبو کې مې دوه پیر خپل پر ما باندې و
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو ته اېد کړي چې ایرانی پولیساتو زیاته کړي او افغان مسافر په زور اوبو ته چولې دي. د جمهوریت ریاست د چارو د اداري یو چارواکي ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته چول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پیښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبو زده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیسات ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیرا بیا له هغو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته اوښتي.
د شنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو نږدې اویا کسان چې وختل له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ووهل شول او بیا هریرود ته واچول شول. دې موضوع ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان حکومت وایي چې دغه بهیر وس یو هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري او د افغانستان جمهور رئیس هم په دې اړه باندې د څېړنې امر کړی. طالبانو هم پرون په یو اعلامیه کې د ایران پر دې پرېکړې البته په دې کار باندې نیوکه وکړه. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په هریرود سیند کې د لسګونو افغانانو ډوبولو د اداو په اړه تحقیقات کوي او له ایران غوښتي چې د ښه ګاونډیتوب او اسلامي ورورګلوي د اصولو پر بنسټ چلند وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا له وژونکو ګواښونو سره مخ دی، اوس د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه هم وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نور یې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو توان هم نه لري. دا کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیر یې تړل شوي دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي، ځینې حتی تړل شوي دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. ښاغلی شریفي وایي د رسنیو د کارکوونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیاو رامنځته کول بله هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالي اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شوي. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټي د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالي ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویښت رسنۍ تړل شوي دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالي مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالي ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانتز ان شاء الله مونږ رسنۍ په رسمي توګه کوي په هغه باندې ان شاء الله مونږ بس کوو حالا حالا ان شاء الله څنګه وو او ټول رسنۍ ته زو جمعنجم چې ان شاء الله له مونږ سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې له مالی ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ول سوې له اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې یو سل یوشت ټلویزیونونه له 250 ډېری رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېری چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت کابینې په کابل کې ګرزبندیز د روژې تر پای او غزاوه خو په ورته وخت کې بیا په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورته داسې څنلور کوي چې له کابل یې د دوی ژوند خشي د دوی له قبله دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی دی. یوازې پرون ورځ هغه ارقام چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت شریک کړل په پرونیو اصلي رسو ساتونه کې د کورونا وایرس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دیوا نادر او نور جزئیات.
کوما کنه یو ایس بیا در دګره د کولاګره جام کنه لول کنه دغه
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسنډ کې خپل تشي کراچي تناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وای. د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر وسه چې نګدی میا شورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی من غنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنټین کې دامه پیدا
ک قرنټین دامه پیدا کړی دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې د چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنې قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پی حساب شوی دی. د خغلی مایات په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتل ډیره تازه پی حساب شوی. نو موړی 13 ساتونو کې په کوید نو نس اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
همیش خوشدار دادم که به طرف اوج
تل مو گواه ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووید 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
یک تن به حق رسیدن.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیریدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اگر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین تور لګولی چې کورونا وایروس د دې هیواد له یو لابراتوار سره عیت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ تر بل هر ځایه زیاتې قربانۍ ورکړي او اقتصاد هم د کورونا وایروس له کبله ډېر زیانمن شوی دی. سیفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره عیت کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې ښایي دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا وایروس په اړه بیغوري کړي او ګواکې په خبرولو کې ګرم دی. چینایي چارواکي ور باندې لګیدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا وایروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا وایروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیوژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د وایرس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد وایروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا وایروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خود راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولې دي. کرونا وایروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا وایروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټولټال 1,500,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,40,000 ته رسیږي.
زنګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره د تتسو ناکامو را پر ژوند کتاب خپور کړ. دا کتاب چې کاکا مراد نومیږي زبی مهدی لیکلی او غلام رضا حبیبي رسامي کړی دی. د کتاب لیکوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسو ناکامو را د ژوند تصویر کول دي. تتسو ناکامو را جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو له لوري ووژل شو. خاطر پردې سپرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم دی او بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تیت سونا کامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کال په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلې دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکا مراد په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارډ کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نېټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
و بجاو شپږ ویشت دقیقې دي او ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکي. تیره شپه د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د هلمند د والي ویان د عمر زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي په دې برید کې تر شلو ډیر سرتیر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د اوبو ته د یو شمېر افغانانو د ورچولو پېښه غندلې او دا یې وحشتناک قضیه بللې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر په ځینو لویو ښارونو کې په بېوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. او سم د ژوند رنگونه خبرې کی
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم پیام ده، د کابل اوسیدونکی یم.
ډیر ښه پیام. زه ګورم چې دغلته دواخانه کې تاسو ډول ډول دواګانې لري، دا راته وایست چې په دا اوس وختونو کې کومه دوا ډیر زیات خرڅلاو لري؟
په دې وخت کې کومه دوا چې خرڅلاو لري لکه مثال نه درته وایم، لکه د تقویب شان وزي، ویټامین سي زیات وزي، نور مصرفي دواګانې نه غیر نور دواګانې سره وزي، لکه د موسم دواګانې.
د نورو دواګانو خرڅلاو اوس مه څنګه دی؟ خلک د نورو دواګانو ته ډیره زیاته توجه کوي کنه یوازې ویټامین سي او د باډي د قوی کولو یا انټي باډي د قوی کولو لپاره دوا اخلي؟
نه، ټول دواګانو ته توجه کوي، خصوصا د نورو دواګانو ته لکه د موسم کې مصرفي کې د دواګانو زیات مصرف لري.
د پخوا په پرتله د دواګانو قیمت زیات شوی دی که څنګه؟
د پخوا په مرتبه د قیمتونو د دواګانو ورسوي، لکه لارې باندې دي، په تجارتي لارې باندې دواګانې باندې ورځ په ورځ په قیمته کې مصرف زیات د خلکو مشتریان زیات ترزی تقاضا د خلکو زیات نه
کمی دا وګانی چې تاسو راوړی دا د کم زین راوړی د کم هیواد نه ډیر راوړی
دا موږ زیات دوا سه مصرفیږي د ترکی هیواد دی د پاکستان دی د چین دی هند دی نور غیره بنگلاديشي او نور غیره ملکونو دا وګانی مصرفیږي زیاتره سړي د پاکستان او ترکی دو ملک دوا مصرفیږي او په دې څنګه د افغاني دوا وګانی کمپنیانو مستا سړي رخه تولید او خې په کیفیت دوا وګانی دي
دا چې دوا اوس ګرانه شوې ده د دې لامل یوازینی لامل هم دا دی چې لارې بندې دي کنه د خلکو تقاضا زیاته شوې ده او همدارس د دغه تقاضا نه تجاران هم غلطه ګټه پورته کوي او دوا په خلکو ګرانه خرڅي
غټه عمل سیدا ده لارې بند ده او دوم سیدا تجارانو سره مال نشته که تجاران دا مال واخلي نندل ته واخلي سبب بهرني ودونه کې مال اخلي خو په وړ قیمت باندې اخلي بیرته خریداري کوي سی خو مال جکساوي تقاضا نه مردوم زیات نه له خاطر
درته وایس چې اوسنه ناروغي ګډیدل ستاسو په کار باندې څه تاثیر کړی دی یعنی بعد اغیزه یې کړی ده او که ښه اغیزه ستاسو دواګانی اوس ډیره خرڅیږي تر پخوا
موږ په کار باندې کومه بد اغیزه نه ده کړې چې دواګانې لبای نه جوړې له دواګانې بازار کې نه پیدا کیږي خلکو تقاضا زیات اصله په دې خاطر سه هیڅوک هم نشته هماغه مال راوړي یا وارد کړي بلکې ټول کار خرابه که تجارت ټول لبای نه جوړ
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه